د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 پام اوریدلای شئ. په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. تمه ده د افغانستان د سولې د عالي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په دفاع کې راوستي ده. پوره خبرونه د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمل لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان غونډې هیوادونو او د مرکزی آسیا هیوادونو د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای شي، د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وینا یوه برخه بله تروریزم سره په مبارزې متمرکزوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول کې جوړیږي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدواره یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث ورسته شي.
هغه تایید کړ چې حزب اسلامي له تور لسخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچکونو ویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د بدخشان چارواکي وایي په بهارک ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو ته دا مرګ ژوبله ورسره له هغه واوښته چې له څو لورې یې په امنیتي ځواکونو باندې د پولي یاردار او کوهدرۍ په سیمه کې حمله وکړه. ښاغلی فروتن وویل په نښته کې دوه پولیس او یو پاتون کوونکی ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 645 افغانۍ. به هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. اوباما پرون ویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول لاس ورکړې او مشرانی په نخښه شوې دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq ISIL is on the defensive.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون ل شپږ شپته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونه له خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوې دي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحل ته نږدې د امریکا د یو جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړې دي. د چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگي الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته دومره لاند پرواز کړی چې د بهر اوبو ته ټکان ورکړې ده. د روسیې کاوشت هليكوپټرو هم پرون د امریکا د بیړۍ ته نږدې مکرر پروازونه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی ریپورت کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوی، د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. ریپورت وایي د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینې مواردو کې له شکنجه هم کار اخیستل شوی دی. اورسته خبر داشه په امریکا کې میشتي د خبريالانو د ساتنې کمیټې له ترکی چارواکو له خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا کمیټه دغه غوښتنه اورسته له هغه کوي چې د ترکی په جنوب ختیځ کې یو سوریایي خبريال د اسلامي دولت ډلې غړی په نخښه کړی وو. د ټلویزیون خبريال محمد ظاهر اشرقت د تیر اونۍ په پای کې سوریایي پولیسان نګدي واټنه په دزو وشتل شوی و چې وړ مورزي پرختون کې ساور کړه. د اسلامي دولت ډلې دغه حمله مسولیت په غاړه اخیسته او دا څلورم سوریایي خبريال دی چې د قتل مسولیت دغه سخت دریزه ډله پغاړه اخلي. د اروپا او مرکزی اسیا لپاره د خبريالانو د ساتنې د کمیټې تنظیمونکي نینا اوګناینوا په یو بیان کې ویل ترکی چارواکو باید د دې هیواد د خارونو په واټونو کې د خبريالانو د وژلو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دغه وژنې د نه منلو وړ دي او عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفیر ولستان زمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله منده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په کابل کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د حزب اسلامي یوه غوښتنه هم له تور لسته د دې حزب د مشر او یو شمېر غړو د نومونو لرې کېدل دي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار رومانی نو بیا دې چورلس نمبر
اصل اوردک چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنری په توګه نوې ټاکل شوی وای. د دې سازمان په غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره ډیره هڅه وکړي.
زه به خپل پوره کوشش به انشاءالله کوم او معلومداره خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیسیون کې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو او مطالبو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې. د حقیقت صدی په ونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتور کې د پرمختګونو په باب د معلوماتي ټکنالوژۍ او د مخابراتو وزارت له موین سره خبرې کړې دي.
سو د نوري فایبر شبکې را مېسته کیږي نو افغانستان ورو وسل کیږي فایبر ته. مونږه انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه اخستای. مونږ باید خپل ګوندوی هوادور ته کوټیر شو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ډیر پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم دومره جنجالي مسایل نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړو لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او خی مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته اورو.
د سولې د علي شورا مرستيال پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډیر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ور باندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دی پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوی و چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده. خو شاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د علي شورا مرستيال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. شغلی اوچقون ازادي رادیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استاد پټوګه لا امریکا او ملګرو ملتونو غشتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خارشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دي ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولې دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه ډاټمن سي چې شغله حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي لتور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو استل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې اوله برخه کې طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تورلس نه زمونږ وباسي هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وی کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ترازی او د سولې پلان د حکومتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته خو رشي د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. شغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید حکومت نورې مخالفي وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
و مورل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې هیلمند ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له استازو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. له بلې خوا د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي هیلمند ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې او ثبات روانو هڅو کې همکاري وکړي. خغلی عبدالله با نن د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په غونډه کې چې د ترکیه په استانبول کې جوړیږي برخه واخلي. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنر په توګه د یوې افغان میرمنې ټاکل کېدو دا هیلې رامنځته کړي چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقونو پر وضعیت مثبتې اغیزې ولري. اصیلا وردګ لومړنۍ افغان میرمنه ده چې د دریو کلونو لپاره دغې دندې ته ګمارل شوې ده. میرمن وردګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دندې کې به یې په ځانګړي ډول هڅې دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقونو وضعیت ښه شي. فریبا ظاهر له اصیلا وردګ سره مرکه کړې او په سر کې دغې دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کیدې چې تاسو په جریان کې وایي چې د کمیسیون تقریبا شپږ کاله کې چې کمیسیون ایجاد شوی دی هر درې کاله بعد دوی کمشنران انتخابي کې چې تقریبا د ټول دنیا نه اتلس کمشنران په دې کې دي. هر ګروپ نه د افریقایي ګروپ نه د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمشنران انتخابي او هر ملک مملک اسلامي ملکونه خپل نمایندګان دوی استازي دوی هر څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب گروپ او د افریقایي گروپ ډیر دوی خپل کمپاین و ده شان کې دوی ډیر مخکې وي خو ما وکولای شوای چې تر ټولو نه زیات رائے زیوسمه او د آسیاب د گروپ په نمائندګي باندې افغانستان د ټولو نه لوړ نمبر واخستل او زبکه بریالي شوم.
امیر منور دک کدی ته وګورئ چې تاسو د یو داسې هیوا تاسو په توګه حالت ټاکل شوی است چې هر ورځ حالت د بشري حقوقو ناقص یا سرغړونه پکې لیدل کې چې تاسو هم شاید یست. نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنر په توګه تاسو انتخاب به ستاس په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولري او څه اغیز به ولري؟
زه ان شاء الله خپل پوره کوششونه وکړم، ځکه اول خپل یو مېرمن يم او تاسو معلومه ده چې افغاني مېرمنې څومره ځپل شوې دي په افغانستان کې. دوام جنس په ایس باندې مو ته قتل کیږي. زه خپل پوره کوشش به ان شاء الله کوم او معلومه خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیشن کې، ځکه چې اول مخکې مې تاسو ته اول زه یو مېرمن یم بیا د افغانستان نه روزانه موږ مشکلات سره مخامخ کیږو، نو دا به خامخای او خاص تاثیر ولري چې او زه تمام نشم کولای چې په خپل کار وکم. نو معلومدار نور خويند ته زرات لرم چې دوی سره باید کینه خبرې وکم او دوی نظر هم باید واخلم چې سره هم په کوم معیارونو په کوم میکانیزمونو باندې وکولای شم چې البته نمائندګي وکم. او نور هم خبرې زیات شته په کمیشن کې چې دوی اوربند کار کوي، چې اول د فلسطین مسله ده، ډیره مهمه مسله ده، د سوریه مسله ده، د میانمار مسله ده، او د افغانستان مسله په دوی کې په سرحد کې قرار لري چې ان شاء الله موږ وکولای شو چې یو امیدواری شته چې کار وکړو.
بله، تاسو د دې موضوع ته یادونه وکړله. همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان د لسم غوند جریان لري، په جریان کې چې تاسو هم ګډون پکې لري. نو کتل اوس په دغه غوند کې د خپل وندې په اړه راته وایست چې دا غوند تر فکر کوم ترجمه پر هم دوام کوي. نو څه کارونه پکې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
او دا غونډه خو ار درې کال بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي او څو کال د میزبانی ترکیه په غوړه خپل ده چې د ټول دنیا مشران راځي په دې کې په دې پروګرام کې ګډون کوي. د افغانستان ساکل د اساس عبد الله اجرایی رئیس نو ګډون وکي او د بهرنیو چارو وزیر ربانی صاحب هم دلته دی، هغه هم ګډون کړی او زما وند په دې کې دا و چې یو خو زه خپله کاندیدا وم او کاندیدان باید هلته خپله موجودیت باید ودلی وای او خبرې به کړی وای او نور بعضی قطعنامې جوړیږي چې پهغه کې د کاري ګروپونه دي، پهغه کې ما ونډه ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصیږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې دیږي، پهغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله او په کاري ګروپ کې ما ونډه اخیستله د نور مملکتونو سره چې بلې څلور ورځې کې هغه خلاص شو. نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په اس باندې هغه وځي.
اصل وردګ چې د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنري په توګه ټاکل شوې ده. اصل وردګ د دې سازمان په دیرلسمه غونډه کې چې په استانبول کې روانه ده هم ګډون کړي ټاکل شوې ده، چې دې غونډه ته نن د حکومت اجرایی رئیس عبد الله هم وینا وکړي. ویل کېږي د هغې وینا یو برخه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې پر روانې مبارزې متمرکز وي. د غرض د اصل وردګ د اسلامي کانفرنس د لاري په افغانستان او د دې سازمان په نورو غړو هیوادونو کې د خزو د حقونو د وضعیت د خوالي لپاره د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام پر ملکی وګړو او د غراس پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجه او د زندانونو پر د زندانیانو پر حقونو انتي پر تیریو اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یې ناوړه بللای دی. په دې اړه زموږ په نور خبرونو کې هم اوریدل شي او په ویب پاڼه کې هم په دې اړه مفصل راپور شته غوړي ویللې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. خو اوس پر راشو د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخه ته چې ډیری مطالبې په افغانستان کې بیا هم پر روانو شخړو متمرکز دي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځنګړې معنا نه لري، ځکه چې هر کال د حواله تودیدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي. خو په روان کال کې د جګړې لپایل سره یو شمیر پښتنې بې جواب پاتې کیږي، چې پکې دا پښتنه هم شامله ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای شي د طالبانو د حملو مخه ونیسي او وضعیت کنټرول کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکي میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دي. خو یو خبره څرګنده ده چې دروان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي، بلکې د عملیاتو لاره به هم لکه ونکوي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې تکرار کړي. خو د ګارډین په وینا که څه هم د ناټو چارواکي د روان کال په ژمي کې د شدیدو نښتو اټکل کوي، خو وړاندوینه نسي کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نښتې کوم نتایج ولري. د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې تر کومه بریده له منځه ولاړې سي، چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر، د امنیتي ځواکونو له قطاره د تیښتې لوړه کچه، د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي. نیوزویک مجلې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړي دي. د دغه مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان نور سیمې هم تر یوه بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپله اخري ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي، او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دی. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې پخوانی اتفاق نه دی پاتې او اوس هم د طالبانو دوی ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواښي او له دې کبله وړاندوینه نسي کېدای چې د طالبانو نوي عملیات په د هغوی لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې که څه هم د ملي یووالي حکومت د امریکا په منځګړیتوب جوړ شوی، خو امریکا ته نه ښایي چې د افغانستان په مسایلو کې یو تحمیلوونکی رول ولوبوي. د شورا د لوی جرګې پر بللو ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت توافق نامې د نه عملي کېدو په صورت کې به دا شورا د ملي مصلحتونو پر بنسټ خپل موقف روښانه کړي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ځینو ګوندونو سیاسي مطرح څیرو مشرانو جرګې او دولسي جرګې غړو لاندېښنو وروسته دا ځل د حراست او ثبات شورا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غو څرګندونو غبرګون وښود چې په وینا یې د ملي وحدت حکومت توافقنامه د 15 کلونو لپاره ده. د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې پر اساس د انتخاباتي لنجو د حل په خاطر جوړ شو. د دې شورا د غړو په باور د ملي وحدت حکومت پر هغو توافقنامو عمل نه دی کړی چې پر اساس یې دا حکومت منځته راغی. د حراست او ثبات د شورا وایي مسعود رشتوال د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل
نقش ایالات متحده امریکا در پایان دادن به بون
د وی د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره د امریکا رول منځګړی توب او مونږ نه باید له غیر څخه د تعاملي نقش استفاده وکړو. زمونږ په نننۍ ناشته کې لومړی نقطه دا ده چې اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره د لوی جرګې را بلل قانوني دي او د اجرایي ریاست د پوسټ په اړه بحث د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په نامه لیکدو انتقادونه لاغي ورسته ډیر شوي چې تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته د سفر پترڅ کې د سیاسي توافقنامه 15 کلن دوام پاړه ویل. د جان کری د غوڅرګندونو د ګوندونو او خلکو په منځ کې سخت خبرګونونه راو پاړول. د ثبات او حراست شورا موایي چې د امریکا رول باید د افغانستان په سیاست کې دومره زیات نه وي او کنه د داسې پریکړو د دوام په صورت کې بعد افغانستان ملي ګټې د نړیوالو لخوا زیانمن شي. نږدې 2 کال وړاندې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو چې لمخې د 1993 لمریز کال دواړه مخکخ کاندیدانو ته د حکومت مشري وسپارل شو. دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله د جانکری په مخ کې سیاسي توافقنامه هم لاسلیک کړه چې په مادو کې د لوی جرګې په جوړیدو د اساسي قانون د ځینو مادو پر تعدیلېدو او د اجرایي ریاست د برخلیک په اړه هم راغلي دي. خو پښتنه دا ده چې د خلکو اندېښنو او د سیاسي توافقنامې د عملي کېدو مودې ته په کتو د ملي وحدت حکومت خبرګون څه دی. د جمهور رئیس د وایم مرسیال دوا خان مینه پالوي چې حکومت د خپل ژمنو پوره کېدو ته لا هم ژمن دی، خو شرایطو ته په کتو دا کارونه وخت ته اړتیا لري.
د لوی جرګې غوښتلو د تعدیل د قانون اساسي د ځینو موادو د یاد سیاسي اجرا دي دا مربوط په شرایطو پورې دي. متاسفانه دا شرایط جوړ شوی دي شي فکر نه کوم دا ممکن وو سی دي شي بدون دې چې د ولسوالۍ نمائندگان ولر ویل دي شي په بشپړ ډول باندې امنیت ولر او هغه وکولای شي د لوی جرګې غړي راسي او کینه او پر مسایلو باندې بحث وکړي. نو شرایط شوی دي شي څوک څوک باید هغه غوښتنو ته او تعهداتو ته شي د ملت سره شوی دي و ورسید او هغه ورسره زمان کړی
د حراست او ثبات شورا بیا حکومت ته د سمبلې ترمیاشت وخت ټاکی ترڅو په سیاسي توافقنامه کې شوی ژمنې عملی کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې د حکومت مشران که د لوی جرګې په اړه خپل ژمنې عملي نه کړي دوی باید د ملي مسلحتونو پر بنسټ پریکړه وکړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو، یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او لویو ښارونو کې د FM 93.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیز تړون کې د نورو مسایلو تر څنګ له دغه بندر د درې وړو هیوادونو پر ګټې اخیستنې هم ټینګار شوی. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات هم د صادرات په افغانستان په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. نور جزئیات یې د یوسف خان ځدران پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوی تفاهم نامه به په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو تر څنګ دا یادونه هم شوي چې درې وړه هیوادونه له دې بندره ګډه ګټه پورته کولی شي.
د چابهار بندر څخه ګډه استفاده د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېره اسانه او کمه موده کې هندوستان ته صادر شي او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړلی شي. او د دې بندر څخه په استفادې هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ آسیا پورې لاره پیدا کوي.
ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیټ توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د معلوماتو له مخې دا بندر د دې تر څنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي د خلیج هیوادونو، مرکزي آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزي وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
هند د نړۍ د لسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی، زیات صنایع او ډېر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي، وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینې برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. حاجی پیر محمد له ننګرهار لیکي د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سولې نیک کار دی او طالبان هم باید د سولې خبرو ته حاضر شي. له خوست تاولا په اس ام اس کې لیکي چې په افغانستان کې سوله هله راتلی شي چې حکومت د طالبانو غوښتنې ته غاړه کیږدي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند په اس ام اس کې لیکي چې د طالبانو د عمري په نوم عملیات به ناکام عملیات وي، ځکه چې دوی بیگونه کسان وژنی او د افغانستان د ملي اردو هم اوس ډیر پیاوړی او مجهز دی او د طالبانو د حملو مخه به ونیسي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مت سواتل شمیرې لارې مو موږ ته راستولو پیغامونه ډېر رالیږئ. له تاسو یوه دنیا مننه، موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې پر دو اونیزو سر پروګرامونو سربیره د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د کډوالو، اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په اړه، له بلغاریا کې د یو کس د نیول کېدو راپور درکوو چې د کډوالو مخه نیوله، او په کوټه کې دغه راز د پښتورګو د ناروغي په اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او تمه ده دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. په بدخشان کې په بهارک ولسوالۍ کې پرون شپه د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې چې پکې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاع حالت کې راوستې ده. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د روسي جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل.
لاسف ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. کغواړي بشپړ خبرونه یعنی په تفصیل سره خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدل شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت موین وایي چې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي.
سوز نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نشو اخیستای. مونږ باید د خپل ګاونډو هیوادو له طریقو ورتیر شو.
د مخابرات او معلومات ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې خبري کړي چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاټ کې لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس راځو د نور موضوعاتو ته. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولې دی چې د له ترکیه له پولیس سره له کډوالو سره بد چلند کوي او نه پریښودل چې کډوال له پولیس واوړي. تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم دی کس او ځینو نورو چې له هغه سره ملګرتیا کوله کړنې ستایلې وې او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ هڅه بللې وه. تفصیل له فریبا ظاهر اوري.
په بلغاریا کې دغه کس د سېشنبه په ورځ وروسته لاغونی ول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره شو. په ویډیو کې دغه کس شو دل سوي چې د ترکیه پولیسو نږدې د کډوال تړلې دی او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ور باندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیه ته. د دې ویډیو لغ پرې دو سره د بشري حقوقو د فعالانو انتقادونه هم راپورته شو. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیه په اړه څېړنې کوي. د دغه وخت صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او ویلي وي چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده. خو د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته شغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک باندې لیکلی و چې ټولنه باید بې تفاوت نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کیږي، بلکې داسې کسان به د قانون له مخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پیښه وروسته لاغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغوی ته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړي دي. تېره اونۍ په هغې وخت کې یوې ټول پوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورنۍ امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10 زره کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وه. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حق څه دی ونیس پروګرامونو ته ور ورسیږو، زو کوټې ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو له یوې ځانګړې څانګې سره مرسته وکړه. د هغه څانګه ده چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د پښتورګو دې روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورځي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورټ لري.
د کوټې پر سمنګلی سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول له افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د یوې اندازې له مخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسیز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسیز شوی دی.
ما نوم نعمت الله، ته تقریبا 25 کال کېږي چې دا ګردو کې ډبرې سره
په دې روغتون کې پخواله یوه ناروغ د پښتورګو د عملیاتو 6000 کلداري اخیستل کېده، خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسیس څانګې د جوړولو یوه 6 میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 300000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کېږي. د یو ان ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شریسته د دې روغتیایي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
We have done quite a number of health projects in the past, but this
موږ مخکې هم په یو شمېر روغتیایي پروژو کې مرسته کړې، دغه هم یو له دا ډول مهمو او اغیزمنو پروژو څخه ده چې یو ان ایچ سی آر پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به یې طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو ان ایچ سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغه سیمو کې چې له افغان کډوالو اغېزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3500 پرمختیایي پروژې سرته رسېدلې دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو ان ایچ سی آر ویانده جویریه ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شی دا پروژه کمپلیټ سي، هغه بعد ډېر کسان بیا بنو سوک زی کراچی لا، سوک زی اسلام آباد لا، هغه ګرځ بیا بنو دلته راځي. نو یو ان ایچ سی آر ود راها مجدا غواړو کې دا کم ایریاز چې ریفیوجیز تا ولې په کوټا کې هم ریفیوجیز مجلرو، نو په دا ایریا کې مش فوکس داتې دا ډېر غټ پروجیکټ وي او دا پروجیکټ سره ریفیوجیز سره زیات لوکل پاپولیشن फायदा اخلي.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشتوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو ان ایچ سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات را روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه هم ټریټ کوو. د ایران سره روان دي سین سره روان دي ټول ګورستان کې واحد پبلک سنټر دا دی چې موږ دا ډایلیسیس یونټ کوو لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی موږ اصل شای دا دی چې موږ مخ نه وای وی سي مطلب چې معمولی بیماری وی په هر شهر کې په هر کلی کې ان شاء الله موږ ګرځو ګرد بچ کو چې اول سر کې د کډنی مسله وی هغه حالت ټریټ کو بجای چې دای دلته کډنی فیل سي په ډایلیسیس راسي په ټرانسپلانټیشن راسي
د یو ان ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به د روان کال تر اگست میاشتې پورې بشپړه سي چې په نتیجه کې به یې د ډیالیسیس یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړه سي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکي ټول وسایل او اسانتیاوې به ولري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربانه ورست تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزې راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې خون کې شي. د دې ستونزې به لدل خلې واورو خورور مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم می اسدالله د امین الله زویم د میدان ورده ګولات.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ورسالی د تنګید درینه.
ورور ستا ستونزې څه ده؟
درې واري ما امتحان ورکړی په ځکه میدان شهر کې ماره درې واري کامیاب شوی ما هوایي سولاش ما فکر وړ زولاش ما فکر ته نه مکتوبون غواړم چې واخلم هغه مکتوبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واری چې د بسنه اعلانې کې د امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت یې ریاضی ورکوي خپل ریاضی استادان دلته ریاضی د معرف تقریبا ریاضی استادان چې هیڅ نه وین دوه وشتنه یا شل تنه داسې استادان لري زموږ چې د بیولوژي یا استاد دی کې غلان دوه اضافه نه یو موږ چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکه استادان غواړي دي استمات دې ورکړ شي او بل د خپل بسن د خپل وسغه د پاره جوړوي د خپل خپل خوان د پاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرکه کوي نو پر اوسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څه کومه شي د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه مګر خپل زوم یې ونی و سټ ولا پنهم نو دا مشکلات دي.
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي آیا یو ځل امتحان کافي نو؟
خو چې یو ورکه کامیاب شي په شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي بیا یو بل امتحان خلی بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي بیا بل امتحان خلی په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چار ځای دې مو مکتب پیدا کړی مکتب هغه دې پیدا کړل.
که چیرې دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر استئ چې بیا هم امتحان ورکړئ؟
خپله په قدر کې فارغ شوم یوسف پس بیا امتحان ورکوم ان شاء الله چې بیا هم کامیابیږم زه په ځان باور لرم
خپل رشته کې د څومره تحصیل کړي؟
رشته مې بیولوژي نه بیولوژي نه فارغ یم د لسانس استاد هم یم قادر هم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وزدار سر کوي شم کدل ته اوس نه کیږي وا مدیر هم داسې دی یا ګان کاغه د خپل خپل غوینا یا د شوات ایجاد شری او بیا د خپل ولایت ماری کې خپل ولایت مسلکی استادان یې
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي
اصلا د رشوت او د واسطې خبر زنم پور نور نه پیږم خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر ور د بیولوژي بس وریازي بس ورکوي هر ور د ریازي بس ورکوي د پیلیټي خپل د ریازي 22000 زړه توان چلري نو بس بعد د خې د بیولوژي نو وریازي د خې نور ونه نسی د نور مو ونه نسی د لري د ادبيات د ونه نسی د انګلیسي د ونه نسی یا د بل کوم یو چې ضرورت پرته د بیولوژي د ونه نسی یا کیمیا د ونه نسی دا څه نه وایي چې تاسو په ډېر خلک دی دلته ما هم چې بعد هر مسلک څخه راځي دلته مقرره وي اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کوي چې مستو کو اخر د مدیران هم خپل د غسنه د زمې مان ابو حنیفه د لسی د خپل وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري او ریاضی استادانو ته دوه ویش نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا دې ریاضی پاس تور کوي، خو باید بے بس بلاس کایپل بس
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، د دې ژوند ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اوارې ته څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسې خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسې نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار دا چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدام شي. خو د وزارت د نوې مشرتابه لپاره اکثره تاکید پر دې کېږي چې په کوم شرانځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که موږ د دوست امتحان ورکړی او په خپل رشته کې کامیاب شوی وي، هرو مرو مقرر شي، خو لږ حوصله دی وکړي، د استخدام پروسه پیل شي.
مهرداد صاحب، دی وای د هر شپږ میاشتو وروسته تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړي، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وای چې بس نشته و انتظار وباسه. دی دا هم وای اقتصادي وضع خراب ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار اینا بکنن خیلی که امی یک ورقی عرض نوید
دیده یو عریضه بولی که انشالله موش به ستونزه اواره کرو.
دی کل کولیشی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی؟
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونهی که دی مشت مراجع وکلی. موش به دا میدان ورده گوده پوهنی له مسئولین و سر موضوع شریکه کرو. خوش شرط داده چه موش لمده ستونزه و تیرو او بیا ده ستونزه اواره ایت ده قانون له مواد و سرسام اقدام وکلو.
د که تاسو ته مراجعه وکړئ او خپل عریضه راوړئ، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوئ؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاري کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه لرئ، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټکه. حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
دا ازادي راډيو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیس مو د حقیقت سدي په پروګرام کې داونی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم مینسب چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابرات سیستم یا د مخابرات خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندی پرمختګونه.
ډیر مننه، ډیر مننه. خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په دې تیرو 15 کالو کې موږ ډېر د نظیر په شف درلوده او موږ وتوانېدو په دې تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاس راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیا میانه یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو مورته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته ووایو په تیرو 15 کلو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابرات خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د چټیټي شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي.
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې شته پکې، او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه څټ شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې له لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته راته سټلایټ په طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درکړي، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده، تر څو چې مونږ هر ګوټ ته افغانستان ته رسیږو. یعنې که د تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو، او دغه وروستي اقدامات چې ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره مونږ قرارداد ته ورسیږو، چې قراردادونه ورسره امضا کړو، هغه به لا انټرنیټ باید راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پر 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري. هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیند مونږه وطنوال دي پرته ده کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی مونږ سره دادی. څو فیکټر دي، یو خدای چې د یغجی نفوس د یغجی بازار ډیر غټ ده. یدی جی بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصاد د مون په اساس باندې عرضه او تقاضی کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د مونږ بازار لګونه وړله. یو په سلګونو میلیونو پورې د مونږ ټول ټال یو 25 میلیونه نفوس. نو یو دا فیکټر ده. دوم فیکټر داره چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي، یو هغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 40 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسیږي. یو هغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مصله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نهسه، هغه پایه ولاړه ده چې دغه نو دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یو دقیقې باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو، دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو، د هغوی قدر له مونږ نه ډېر زیات ده او مونږ نه ډېر پوه هم ده، ځکه ډیر عمر یو په دې لمون نزیات په دې سکتور کې تیر کړی. نو مونږ یو انجینیر استخدامو، نو هغه ډیر ساده تا توا چې ماته باید 500 تر $1,000 راکې پورته انجینیر خو پیدا. په پاکستان ول مملکت کې کته $1,500 راخلې او سلوی زره کلدار تر جوړیږي. یعنی په سلوی زره کلدار هلته کوسې چې سر انجینیر ونیسي. خو دلته مونږ یو ساده کس تازه پونتونه فارغ هغه هم دا ډیمانډ لري. نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. اخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي، یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کیږي. یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې، نو یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش د مسایل دا هم دوی را اخلي. نو دا ټول مصارف را اخلي، دا په دقه باندې تقسیمېږي، نو د دقیق یو قیمت راوځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ. مونږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو، دوی نه دا معلومات راخلو، دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت راټیټي، نو دوی یا په تاوان کې ځي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. لبل خوانه موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدل او دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی له سید یو خوانه دا کتل کیږي چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جبزي خونه دا راسان په دې باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې که تاسو سل افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته سل افغانۍ ورکولې، او د شرکت ته نوي افغانۍ ورکې. نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب د پیسې ور داخلي کی، نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایلو په دوی باندې یو څه تاثیرات راوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوې پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیا سره سم مصرفېږي؟
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوري څخه، نو مونږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې مونږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای پر ځای کړی ده، له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده، او د اړتیا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي.
مهم څه د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. ځان د تیر هفته کندوز ستلل، په کندوز کې یعنی مخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي، او مونږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده، او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بل دغه کوښښ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همداسې په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول، او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی چې تاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډیره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه او د دوی انجینرانو مونږ سره دا مرسته کړې ده چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي، وخت فوقتا په بعضو ساحو کې باندې د 5 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې. نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل شو مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل بیرته سره راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېر زیات مننه
کوو.
ژوندون ته بعد مینه